ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی چې په دې خبرونه کې نظرونه څرګند کړل همدار اصل خپل ملمنو څخه محترم انجینر محمد قاسم ملي سوداګر همدار است سوداګری د وزارت وایند مسافر قوقندی او په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رشتینی څخه مننه چې په دې خبرونه کې نظرونه څرګند کړل او زموږ پښتنو ته ځوابونه ویل. په یاد لري د خبرونه په دوام کې هم تقریبا لدی سره اړوند موضوع لرو په قبایلی سیمو کې د تغییراتو په ارتباط لخپل ملمنو سره ژغی شو. خو اوس د دې سات خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سلټی کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ایشیانو له دوه ځوانانو سرونه پرې کړې. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی قضیه د رواني اونۍ تر پای سترې محکمې ته واستول شي او د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو څخه د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی قضیه د رواني اونۍ تر پای سترې محکمې ته واستول شي. د خبرې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي.
تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوی ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې دا قضیه باید د رواني اونۍ تر پای سترې محکمې ته وسپارل شي.
خغلی شتی ویل که هم د جنرال دوستم هغه ساتون کې چې د پری ادعا لري توقيف شوی نه دی، خو ستره محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. خو د احمد شتی د قضیه په تړاو د ورستیو پرمختګونو په اړه لوی سرنوالي سندي ویلي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ایشیانو له دوه ځوانانو سرونه پرې کړې دي. د چین ولسوال عیسی خان هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د غپیخه د جمعې ورځې په مازیګر شوی او د یادو ځوانانو جسدونه د ولسوالۍ د مامن په سیمه کې پراته دي. نوموړي وویل تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځوانان څوک وو، له کوم ځایه د ایشیانو بیولي وو. داعش ډلې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون اندېښنه لري چې په کورنیو چارو وزارت کې ورستي بدلونونه به امنیتي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دغه کمیسون مشر هاشم الکوزین نازدي رډیو ته ویل چې دغه مهم کلیدي پوستونه هغه چاته ورکړ شوی چې په دې برخه کې پخوانی تجربه نه لري.
پدې کې داسې جنرالان دي چې هغه خپل په وظیفونو کې غفلت ته وظیفې کړې دي، خو هغو ته یې نن داسې بار سپارلی دی چې هغه بار دوی نشي پورته کولی او دوی به تر هغه بار لاندې غزارېږي.
د بدسال کې د چا د کورنۍ او چارو وزارت په خپل ورستي اقدام کې د مرکز کابل په ګډون د یو شمیر نور ولایتونو د امنیت قمندانایو په مشرتابه او یو شمیر نور مهمو امنیتي پوسټونو کې بدلونونه راوستل دي. او د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو څخه د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته ویل چې اتیا په سلو کې افغان ځواکونه اکمل شوي او د دوی عملیات په راتلونکي کال هم دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د ولایتي شورا ځنی غړي او د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو اندېښنه خوده لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې که د عراق په موصل شهر کې د جګړو پر مهال کیمیاوي وسلو کار اخیستل تایید سي، د یو جنگي جنایت او د بشري حقوقو سرغړونه ده. د عراق لپاره د بشري حقوقو د بشري مرستو همغږي کونکي الیز ګراند نن د ویلې مې په خبرولو سره وویل چې د کیمیاوي وسلو د کارولو لپاره هیڅ توجیه نشته. د سرګندونې داسې مهال سوي چې یو ورځ وړاندې چې په موصل شهر کې د عراق امنیتي ځواکونه او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلو د کاریدور راپورونه خبره سو. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډول وسله د جګړې د کوم لوري لخوا کارول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي د هغه دوه کسانو چې تر درملنې لاندې دي داسې نښې نشانې لیدل سوي چې شي لایک می وسلو اغیزمن سوي دي، په دې کې ښځې او ماشومان شامل دي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخه ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخستلو لپاره په خبرو بوخت او شایي نور وسلې هم روسته تر دې له روسیې څخه وپیری چې په 2000 کال کې پر دغه واد د وسلو د اخستو د بندیز موده پوره سي. د امریکا د استخباراتو ادارې 13 میاشت د راپور ورکړ او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل شوی دی چې ایران ممکن نوي جنگي بیړۍ اوپتلي او د توغندیو ضد توغندي د بندیزونو له پای ته رسیدو وروسته واخلي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه لرې سو. د امریکا دفاع وزارت وای په یمن کې د یوې اونۍ پترس کې پر القاعده شبکې تر دې شو ډیر هوایي بریدونه کړی دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مسؤل جیف ډیویس وویل جنگي الوتکو د القاعده شبکې غړي وسلې او امکانات په نشه کړی دي. د ډیویس په وینا په دې بریدونو کې د القاعده شبکې لشتل شل تنه وژل شوی دي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې القاعده شاوخوا 3000 وسلوال لري. په اردن کې هغه 15 بندیان چې په اعدام محکوم شوی و نن سهار ژوندې سول. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمود المومنی د خپل هیواد رسنیو ته ویل چې له ژوندې شوي کسانو څخه لس تنه یې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم وو او 15 نور یې هغه کسانو چې په جنسي تیری او د ده په وینا نورو شرماوره کړنو محکوم شوي وو. ټول دغه کسان د اردن وګړي ول چې د دې هیواد پلازمینې عمان ته څیرمه په سواګانو مې زندان کې په دار وځړول سوه. تر دې وړاندې په 2014 کال کې هم اردن کې یو لس کسان چې په قتل محکوم و اعدام شو چې د بشري حقوقو ډلو سخت انتقادونه یې راوپارول. د ترکیه ولسمشر په هغه وخت کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی دی. رجب طیب اردوغان تیره ورځ په استانبول کې وویل چې دغه کس د یوې میاشتې راهیسې د جرمني په قونسلګرۍ کې پناه سوی و او له همدې یوې میاشتې دوی غوښتنه کړې وه چې دا کس د ترکیې دولت ته تسلیم کړي څو محاکمه سي. دینیز یوسل لومړنی بهرنی خبریال دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا وروسته په دې تورن سوی چې ګواکې د ترکیې د حکومت پر ضد کودتا کې لاس درلود. یوسل د فبروري پر 28 د ترکیې چارواکو لخوا ونیول سو. دی د ترکیې او جرمني دواړو تابعیت لري. د ټولو په ټوله کې جرمني په ټول جرمني کې د یوسل د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه سوي او د نوموړي د خوش کېدو غوښتنه سوې ده. د ترکیې چارواکو پر دې سربېره چې یوسل په جاسوسي تورن کړی ویلې دي چې نوموړي د کردستان د کارګر ممنوع اعلان سوي ګوند په ګټه تبلیغات کړي او د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلوي تور هم اورباندې لګېدلی دی. او د باکو چارواکي وایي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې روسیې ته ځي. ټاکل شوی د شغلي محمد یاروف دغه سفر راتلونکي سه شنبه د مارچ پر 8 نیټه پیل سي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلامي په خبرولو سره ویلي چې المار محمد یاروف په پام کې لري خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ټاکل شوی د دوه هیوادونو چارواکي په ستونزمنه قرباغ سیمه کې د آذربایجان د حکومتي او بیلتون غشتونکو ارمنی ځواکونو ترمنځ د جګړې په لومړی کرښه کې د وروستیو شخړو په اړه بحث وکړي. د اتر دمال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات سهارګل امیر زوړند کوي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولۍ ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې اسمان شین د تودوخې وړ درجه 14 ټیټه 0. په هرات کې هم اسمان شین د تودوخې وړ درجه 10 ټیټه و. په مزار شریف کې هم اسمان شین د تودوخې وړ درجه 14 ټیټه 15. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې وړ درجه 21 ټیټه 9. په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې وړ درجه 24 ټیټه 8. په بامیانو کې اسمان شین د تودوخې وړ درجه منفی 15 ټیټه منفی 9. او په فیض آباد کې اسمان شین دی خو د تودوخې وړ درجه 14 او ټیټه یو. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومنئ. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینه تیرونه ل خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په اړه اصلاحات تایید کړل. قبایلی سیمه چې و نیمه مستقل ایجنسی دی د پاکستان د مرکزی یا فدرالي حکومت ل لوري اداره کیږي. مرکزی حکومت د هر ایجنسی لپاره سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ لري. په اوسنی حالت کې د دې سیمو اوسیدونکو محکمه پوهنتون او ځایی اسمبلی یا جرګه نه لري، یوازې په مرکزی پارلمان کې څو استازي لري. خو که دا سیمه د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، د پاکستان اساسي قانون به پکې اجرا کیږي او اوسیدونکو به د نورو پاکستانیانو په شان له مدني حقونو برخمن شي. په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو د پریکړې په اړه یو شان نظر نه لري. ځینې دا پریکړه تاییدوي خو ځینې نور یې ردوي. په دې خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د کېدونکو اصلاحاتو په اړه چې ټاکل شوی ده په 5 کلونو کې تطبیق شي، ل خپل ملبنو سره شخی شو. ل خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو یو ځای کېدل څه ګټي یا زیانونه لري؟ پر افغانستان به یاغي سوي ولې تر اوسه پورې دا سیمه په همدې شکل اداره کیږي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان هستند که در استودیو کابل تشریف دارند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرادت اقوام و قبایل تلفنی تماس برقرار میشه و کوشش میکنیم از طرف پاکستان هم آقای ساروان با کسی صحبت
خبری وکو. بله نو لمره استاد رفیت هرکلای وایم. استاد رفیت تاسی وست ده لکه سنگه چی ما ورته اشاره وکره ده تاکل شویر چه قبایلی سیمی البته دیوی پروسی لاری ده خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي، په پاکستان کې مختلف نظرونه دي، د افغانستان حکومت هم داسې کوم څرګند عکس العمل نه دی ښودلی، لیکن یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې باید دا کار ونه شي، په دې کې تاوان ده. دا سیمې اوس دوی ته مستقل ښکاري، یعنی مستقل ښکاري او وایي که چیرته د خیبر پښتونخوا یا نور پاکستان سره یو ځای شي نو دا استقلالیت به له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر د دغو سیمو یو ځای کېدل له خیبر پښتونخوا سره ښه کار دی او که فکر کوي چې د افغانانو په تاوان دی؟
تاسو او د راډیو ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلام
زه په دې موضوع کې لږ وړاندې ځم. په دې موضوع کې لږ وړاندې ځم. خبره دا ده چې د افغانانو لپاره او د کرښې د هغې خوا پښتنو لپاره اصلا د ډیورنټ کرښه د منلو وړ نه ده. څه رسیږي دې ته چې ایجنسۍ دې د خیبر پښتونخوا سره جوځای شي یا دې څنګه شي؟ خیبر پښتونخوا پخپله د افغانستان تاریخي خاوره ده چې انګریزانو په دسیسو او په له بېلابېلو استعماري لارو نه هغه د افغانستان له وجود نه بېلې کړي دي. په دریو مرحلو کې د افغانستان د لوی افغانستان وجود مات کړی دی. لومړی د شاه شجاع سره چې یو تښتېدلی بې صلاحیت او بې حیثیته پاچا و د هغو سره یې قرارداد وکړ او یو شمېر شرقي سیمې د افغانستان یې ونیولې. بیا یې له یعقوب خان سره قرارداد وکړ، د افغانستان جنوبي سیمې یې لاندې کړې او وروسته یې د عبدالرحمن خان سره خبرې وکړې او د ډیورنډ د کرښې په وسیله یې د افغانستان موجوده خاورې اوسنی افغانستان رامنځته کړ. لیکن جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان له یوې خوا د ملت نماینده نه و، ولس نه و ټاکلی، انګریزانو ټاکلی و، د انګریزانو په ملاتړ د افغانستان حکومت ته رسېدلی و. له بلې خوا کومې خبرې چې شوې هغه د بندو دروازو تر شاوی پغو کې د افغانستان د ملت نمایندگان نوونه خبر نه خبر وپری. او بل جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان چې دا خبرې کړي دا یوازې یو مسوده ده، دا مسوبه نه ده، دا امضا شوی نه دي. تر اوسه پورې انګریزان له خپلو ټولو دسیسو سره نه دي توانېدلي چې د ډیورنډ د کرښې داسې یو تړون رامنځته کړي چې په هغو کې د عبدالرحمن خان امضا کړی وي. او که احیانا عبدالرحمن خان امضا کړی وای هم دا تړون د افغانانو د پاره ځکه د منلو وړ نه و چې د افغانستان ملت سره د افغان ملت سره مسلات نه و پکې شوی. په هماغه وخت کې چې عبدالرحمن خان د دې تړون زمزمې راغلی او د دې تړون مسوده جوړېدله، د وزیرستان پښتانه راغلل او عبدالرحمن خان ته یې وویل چې ته څه حق لري چې موږ په انګریز خرڅ کړي، زموږ خاوره انګریزانو ته وسپاري. او عبدالرحمن خان ورته چې زه به تاسو ته په افغانستان کې ځای درکړم، راشي هر څومره چې راځئ کله را وکړي. او په عین حال کې کله چې د دې تړون زمزمې د دې تړون د مسودې غږ راپورته شوی دی، د سرحد نه هغه خوا د کرښې نه هغه خوا پښتانه راپاڅېدلي، د انګریز سره یې جګړې کړي، د انګریز په تجهیزاتو یې حملې کړي، بالاخره چې انګریز ولاړ د پاکستان په تجهیزاتو یې حملې کولې، نه په دې اساس د ډیورنډ کرښه نه افغانستان منلې، نه پښتنو منلې، او نه اوس که پاکستان تصرف پکې کوي نه اوس مني.
خیر، دا اوس یو ترخصو تاسې د تاریخ توضیح کو، لیکن اوس وضعیت بدل دی. په اوسنیو شرایطو کې تاسې ته معلوم ده چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی. دا د په تېر خبرونه کې مو په دې بحث درلود چې پاکستان دوی لارې په افغانستان بندي کړي دي، په افغانستان یې څومره اغېز کړی دی. ډېرو اوریدونکو وویل چې قیمتونه لوړ شوي دي، مشکلات زیات شوي دي، نو یعنی د پاکستان لاس بر دی په غالبا. خو په اوسنیو شرایطو کې که چیرته دغه ایجنسی یا قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کیږي، ستاسو په نظر د دغو خلکو په ګټه ده او که په تاوان ده؟
خبره دا ده چې خیبر ایجنسی آزاد ایجنسی دا د حایل پایس وي، په دې کې انګریزانو نشوی کولای چې دلته تصرف وکړي، دلته عسکر راولي. نو په دې اساس دا د افغانستان دپاره د امن یو سرحد و، او د دوی دپاره هم یو آزاد سرحد و. دوی افغانستان ته آزاد راتلل، په افغانستان کې هم ګټې درلودې، او د کرښې نه هغې خوا ته هم آزاد تلل. نو په دې اساس د پاکستان لوی پروګرام دا دی چې د دې ایجنسیو په مدغمولو سره د افغانستان پولو ته د خپلو ټولو وسلو قوت سره راشي، او لکه چې موږ ګورو چې زموږ سرحدونه په توپونو ولي، په توغندیو ولي، همداسې خپل دې تیری ته نوره هم لاره هواره کړي. نو په دې اساس دا د افغانستان په زیان دی، دا د پښتنو د آزاد حیثیت په زیان دی، او په دې کې د پاکستان ګټې نغښتې دي. او پاکستان غواړي چې له دې لارې افغانستان ته فشار لاندې راولي او د ډیورنډ کرښه.
لیکن رفیع صاحب، دوی خو تصویبه چې پوځیان به راولي سرحد ته یا ډیورنډ کرښې ته نږدې، دوی خو همدا کار کړی دی مخکې له هم، لیکن یوازنی فرق چې ځینې خلک وایي چې یوازنی فرق چې راځي هغه دا ده چې د دغو قبایلو سیمو خلک به له پرمختیایي چارو برخمن شي، پروژې به پکې اجرا شي، خلک به له زده کړو، له تعلیم و محکمې و مدني حقونو برخمن شي، لیکن فعلا له دغو بې برخې دي. اما پوځیان اوس هم شته، د پاکستان پوځ هلته چوڼۍ لري، اډې لري، مرکزونه لري، په دې کې خو کوم تغییر نه راځي.
دوی دا کار تر هغه وخته چې په امریکا دلته نه و راغلي دا کار یې نه و کړی. دوی جنسیو ته نه و ننوتلي. کله چې مشرف د امریکا سره سازش وکړه، اډې ورکړي، امریکا په مقابل کې دوی ته اجازه ورکړه چې آزادو قبایلو ته راننوځي. تاسو ته به یاد وي چې دوی په وزیرستان کې قومي مشران ووژل، په موټرو پورې وتړل، بیا به یې کړل، بې حیثیته یې کړل، بې آبرو یې کړل، بې عزته یې کړل. نو په دې اساس دا یوه دسیسه ده چې امریکا هم ورسره ملګری وه، او اوس هم نه ده معلومه چې امریکا ورسره ده که نه ده ورسره، لیکن دی یوه دسیسه وه چې د امریکا او د پاکستان سازش په وسیله ده پلی شوه.
تشکر استاد محترم. خب محترم آقای محمد یعقوب احمدزی، معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل، به برنامه خوش آمدین احمدزی صاحب.
سلام علیکم، سر خوش باشین، سلامت باشین.
بله، موقف شما را بگیریم سیب، موقف دولت در این مورد شما چی فکر میکنین به این تحولات اخیر که از طرف پاکستان انجام شده سیب؟
له ټولو مرکز خپل نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته در د ازادي کارکوونکو ته، اوریدونکو ته، او ناستو میلمنو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې اخره کې د پاکستان حکومت کومه فیصله د قبایلي علاقو په مورد کې کړې ده چې ګوند د ایجنسۍ د خیبر پښتونخوا په صوبه کې مدغم کې چې دا د ولسونو قبایلو له غبرګون سره هم مخامخ شوې ده او د دولت سره هم د قبایلو او قومونو قبایلو وزارت همیشه خپل غږ پورته کړی ده خپل قبایل ورونه سره چې همیشه خپل بلل دي او په درد غم کې سره شریک دي نو همیشه د ولسونو فیصله موږ د قبایل ولسونو حکومت فیصله دي کې دوی فیصله د موږ فیصله د دوی فیصله شاته درېګو تر اوسه پورې د موږ قبایل ورونو د دې فیصله په مورد کې بعض جرګې او بعض ناس کړي دي چې روسو پورې په دې باندې راځي نه دي چې موږ دغه خپل ایجنسیان دا ایجنسی چې دي دا په خیبر
پښتونخوا امازه سبب بشي لکه د قبایلو اوسیدونکو تر ولکې چې اکثره د دې طرفدار دي چې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي
تازه باور دې لږ په دې درې ورځو کې راځي چې موږ چې اکثره قبایلو په قبایلي علاقو کې همدارنګه حتی په اسلام آباد کې خپل غوونه اوچات کړل چې موږ د دې فیصله پاکله باندې خپل فیصله اعلانو نو یو چې دا د کسان ممکن لکه د مخکې چې اشاره وسوله چې بعضې د پرمختیایي کارو لپاره یا د بعضې د دې لپاره چې دوی ته بعضې سهولتونه حکومت برابروي په دې باندې به راځي خو د څومره هلته قبایلي سیستم و دوی خپل کلچر و خپل عنعنات او خپل دودونه درلودل د دې د دونو او د دې کوم چې د فاتا سیستم دوی هلته خپل سیستم درلود د دې د مزولو په خاطر باندې یو څه د قبایل د ترازیسي نه دي چې د موږ د قبایلي سیستم نه لري موږ کوم رواد د نه جریدا له مابین لاش نو په دې حق له باندې موږ هم منتظر یو د ولسونو فیصله ته چې د اکثریت په باندې فیصله کوي موږ هم د قبایل وزارت خپل پیشنهاد لوړ مقام ته رسولې ده چې د جاکله باندې ان شاء الله دولت خپل تصمیم ونیسي چې د دوی د قبایلو په اړوند باندې د موږ هغه کوم تصمیم یا د موږ کوم هغه فیصله چې به ان شاء الله خلکو ته به واورو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی محمد یعقوب احمدزی. اوس له پیښور څخه د سیاسي چارو نظر خاوند او کارپوه ښاغلی خادم حسین هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خادم حسین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا وایس د کومې فیصلې چې د پاکستان کابینې تیره اونۍ وکړه، یعنی په 15 کلونو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو په ارتباط قبایل څوي، قبایل په دې خوشاله دي چې د دوی ایجنسی له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي او ک دوی کوم بل نظر لري؟
د دې خبرې مخه لري چې مونږ د دې مخکې چې په دې خبرو کې چې د قبایلی سیمو ولس غواړي په دې خبرو کې چې لږ تاریخي لږ وروسته وګورو تاریخ ته وګورو چې څنګه شوي دي او په کوم حالت کې دي فاتا یو کوم چې فدرالي اډمنستریټ ټریبل ایریاز فاتا یو قبایلی سیمو وي تاسو ته یاد وي او زما خلکو ولسمن کوړي مل کې ته یاد وي چې کله د فرنګي سامراج د سره د هغه خروج سره د یو سور جنگ ابتدا وشو پایلو شو نو افغانستان او په پښتنه سیمه دا د یو بفر په شکل کې ساتل غوښتل خودي سره دام غوښتل چې د دې سیمه ولس دي سره په اړې غړې کې وي اږي دي انتظامی طور او اږي دي اقتصادي طور او سماجي کلتوري طور په اړې غړې کې چې سره خپل کې اتحاد جوړ نشي جوړول د دې د وجنه تاسو ته یاد دي چې د ډیورنډ کر خراب کې شو کله چې ډیورنډ کا راخ کې شو دا هغه نرستو د ډیورنډ کرښې د شرق غاړې ته کوم ولس واتی شه چې کوم د رات ولس ته بل پېښه ولسو هغه ولس په درو نور ولسو کې تقسیم کړی شه یو ایسا هغه چې هغه ته بندوبستي علاقه ویلا کوم چې اوس خیبر پختونخوا وي بل ایسا هغه چې هغه ته بریټیش بلوچستان وي او د بلوچستاني بلوچستان شمالي اړخ د پښتنو سیمه ده کوم چې هغه کې شامل کړی شي و د شرق غاړې ته کوم د ډیورنډ کرښې نه بل کړی شي ول سو پښتنو له سو هغه بل کړ پښتنو قانونو او بیا درې میسا هغه شکل کې کوم ته چې فاټه وې او فاټه د سټیکر چې په دې کې یو قانون نافذ کړ وو قانون ته وی فرنچر کرایمز ریګولیشن د فرنچر کرایمز ریګولیشن یعنی د فاټا هغه علاقې کم چې په بنیادی توګه خالص افغانستان ته د ډیورنت کرخ چې په کوم راکې شوې ده دا هغه علاقې دي چې د باجوړ نه راوالي تر جنوبي وزیرستان پورې خورې دي. دې کې دغه قانون چې کوم نافذ کړ هغه د فرنټیر کرایم ریګولیشن وایي، او دغه فرنټیر کرایم ریګولیشن په بنیادی توګه د دغه ولس په مستقله توګه د محکوم کولو یو پورا لوی فریم ورک یا یو پورا لوی تګلار وه. اگے کی دی سوچ اظہار باندې پابندی، اگے کی دی خلقو دراغونی باندې پابندی، اگے کی دی خلقو د خپل حق د پاره د اواز اوچتول باندې پابندی، اگے کی یو داسی قانون چې هغه یو کس چې کوم پولیټیکل ایجنټ وي هغه په خپل خوخه یو وګړی تر دریو سلور میشت پورې بیا تر نهو میشت پورې بندي کولې شي. هغه کې داسې قسمه قانون چې هغه د اقتصاد ټولې لارې بندي او صرف د اقتصاد یو لارې پرېږدي، او هغه د جنگ د اغواکارۍ او د نشو د کاروبار د تاسو وکتل چې بیا فاټه د سرنګي هم په دغه شکل کې په کار راوسته، او بیا وروسته د هغې نه وروسته بیا پاکستان هم دغه شان په کار راوسته. نو د فاټه د خلکو د ډېر وخت نه دا قسمه یو غوښتنه وه، او ډېر په زور غوښتنه وه مونږ دې کم از کم په انساني توګه خود جون کول مونږ ته حق راکړي شي. دا یو خبره. دغه خبره دا چې دې غاړې ته د ډیورنډ کرښې نه د شرق غاړې ته د ټول پښتانه چې کوم په انتظامي طور تقسیم کړی شوي دي، سیاسي ګوندونو ملتپال سیاسي ګوندونو داسې تصور لري چې که دغه انتظامي یونټو کې یا اکایو کې تقسیم کړی شوي اړخونه دي د پښتنو مختلف علاقې دي منطقې دي، دا په یو طریقه یا په بل طریقه یا یو ځای کې شي د انتظامي توګه، نو دا امکان پیدا کیږي چې د پښتنو یا د پښتون افغان ولس عمومي وحدت غاړې ته لاره آزاد شي، یو ګام راوستل شي.
بله صاحب، یو مسله بله دا ده چې ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې د پاکستان حکومتونو یا پوز له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو مخالفت کوو، او اوس کوم تغییر راغلی دی چې دوی حاضر شوي دي چې دا سیمې دي هم یا له خیبر پختونخوا سره یوځای شي، یا د همغه مدني حقونه ولري چې د پاکستان نور اوسیدونکي لري؟
فاکای دې دوه مقاصد لپاره په کار راوسته او دوسه په کار راولي. یو مقصد دا و چې څنګه داسې وکړي شي چې د افغانستان کې د خپل اثر او رسوخ زیاتولو لپاره د غیر سیاسي تنظیمونو لپاره یا د داسې تنظیمونو لپاره چې کوم ته ورته تنظیمونه وي یا کوم ته انتحاري تنظیمونه وي، او د هغې یو داسې کیمپ د هغې جوړ کړي او مرکزونه یې جوړ کړي، او هغه مرکزونه به خلکو ته ویل شي چې چونکې فاټه دا یو بندوبستي شکل کې سره موجود نه ده، نو د دې د وجه نه مونږ په دې داسې وس نه لرو دا یو بانه نورې دنیا ته خولی شي. او تاسو وکتل چې تیسوي دېرش څلوېښت کاله فاټه کې دننه مختلف غاړو نه، یعنی د عربو نه او د یمن نه او د چچنیا نه او د شام نه او د عراق نه او د پنجاب نه خلک راغلل، دلته یې خیلیونه وکړ، دلته یې تنظیمونه جوړ کړل، دلته یو فکر یو داسې فکر چې شخصي ملیشیا ته بنیاد په نور وطنونو کې جنگ کولی شي، دغه ټول جنگ پوره مرکز دا اتیشوي دېرش کاله پاټه پاتې کړی شوه هم د دې لپاره استعمال کړ. دیم چې د اتیشوي لپاره پاټه استعمالېده هغه هغه کوم چې مخکې اردو کړ چې څنګه د جنگ اقتصاد او چې څنګه تور اقتصاد دی، تور اقتصاد هغه چې کوم غیر قانوني اقتصاد دی، نو په هغې کې د ریاستي ادارو د خپلې غاړې نه یو داسې د ګټې وټې یو نظام بهرحال موجود و د پولیټیکل ایجنټ نه والا تر ګورنره پورې، او داسې دی سرحدي د سرحد د وزارت د نور چارواکو د دې دوه مقاصدو لپاره فاټه تر اوسه پورې استعمالېده. خو اوس حالات داسې جوړ شو چې یو خو د بین الاقوامي دباو او فشار د وجې نه، دویم د فاټه د خپلو خلکو د ننه د مزاحمت د وجې نه، او دریم د عمومي پښتنو د مزاحمت د وجنه او د علاقي او سیمه ییز سیاست د بدلیدو د وجنه فاټه په داسې صورت کې ساتل د پاکستان د هیواد د پاره یا دولت د پاره ممکن نه و. نو په یو نه یو شکل کې خو به فاټه د فاټه کې چې کوم نظام وو چې کوم د مدني حقوقو یو نظام دی یا د آئینی یا د اساسي قانون لاندې ورکړی شوی د مدني حقوقو کوم نظام دی، نو په یو نه یو شکل کې خو به دا کېدل. دا وشي څنګه نو د بعض ملتپالو ګوندونو بل ځای خبر کوم، بعض ملتپالو ګوندونو دا خیالو چې کدا دی انضمام وشي خبر پختونخوا سره، نو دا په دې حساب یو خبر یو خګام وي چې د پښتنو پاکستان کې دنه ټوکری ټوکری وجود کې بهرحال یو دوه اندام سره خپل کې وزای شي.
یو پښتنه بل هم له تاسو نه وروستۍ پښتنه د خادم حسین صاحب هغه داده چې ولې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو یا نشنلستو ګوندونو په منځ کې د دې مسلې په سر اتفاق نشته، اختلاف دی؟
د دوه سره دلیل نشته. یو ملت پال ګوند دلیل دا دی چې فاکټن کې په بنیادی توګه د پاکستان د اساسي قانون لاندې توګه موجود نه و، نو شاید چې یو قسمه سناس ازادي لري او دا امکان پیدا کیږي چې کله د پښتنو د وحدت خبر راځي یا غیر لپاره ګامونه چتي یا غیر لپاره مبارزه کیږي، نو گویا کې دغه به یو فائدہ مند خبرې د پښتنو د قانوني وحدت لپاره یا د ازادۍ لپاره یا د خپلواکۍ لپاره به یو اهم خبرې. د بل ګوند داخل دی چې چونکی فاټا په دې شکل کې کوم شکل کې چې موجود ده، کوم چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن دی، نو هغه د غلامۍ د محکومیت بدترین شکل دی. د غلامۍ محکومیت دغه بدترین شکل ریاست په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي مقاصدو لپاره استعمالوي او د تور اقتصاد لپاره استعمالوي. نو دا مهمه خبره ده چې فاټه دی یو د مدني یا اساسي قانون لاندې راشي، هغه د خوارک کړی شي، او بل دا چې دا د انضمام وشي خیبر پختونخوا سره. نو دا غي داخله چې کدا انضمام وشو خیبر پختونخوا سره، نو دا به د پښتنو د وحدت لپاره یو لاري. نو مرام او مقصد د دوه ملت پالو ګوندونو یو دی، خو دا سیاسي ستراتیژي په شکل کې اختلاف لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خوانده او کارپوه شغله خادم حسین.
بله تشکر. شنوندگان محترم، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. موضوع بحث ما همی پلان اخیر پاکستان در مورد که قبایل میخواهند در خیبر پشتونخوا یک جای بکنن یا هر چی کسته. مهمانای محترم ما در استودیو محترم استاد طبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان و از طریق تلفن محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل هستند. شما لحظه بعد میتونین که سوالاتتان را طرح کنین، اظهار نظر بکنین. یک اعلانک کوتاه با شماره تلفن برتان میگم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01. بله، شنونده عزیز بفرمایید. بله،
مهربانی کوی سب اولیدون که لرو چند معرفی که یو چه جر لطفاً.
بله، صحبت کنید.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای ظریف نظر، شما ساروان ما مهمانان گرامیتان. خالد نیازی هستم از پروان امرایتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. یک نظر کوتاه همچنان یک دو پرسش از مهمانان گرامی دارم. ببینید که ای که پاکستان تصمیم گرفته اقوام و قبایل و البته جز صوبه سرحد و جز امپراتوری یک ایالات خود بسازد، این به نظر باشد، به نظر اکثر شنونده ها، این آخرین گزینه و آخرین کارهایی بوده که اصلایی بوده که پاکستان دیگر میتواند که از این طریق مسئله خط دویران را یک طرف بلاخره قاطع بسازد. دولت افغانستان در طول همی 14 سال گذشته هرگز نتوانست همی وزارت اقوام قبایل، همی جرگه های قومی در کل کمی منازعات بزرگ بین دو سرحد البته وجود دارد این حل فصل بزادد، با جز نام و دیگر کارهای اینها نکردند. این کار پاکستان البته به نظر پاکستان و طرف پاکستان کار مثبت بوده و می خواهد که یگانه گزینه که اقوام در جز سرحد خود ساخت از همین طریق بتواند که دیگر بالاخره این مشکلات خط دیوران را یک طرف بسازد و
شما از مهمان گرامی آقای امی مهمان شما است که اینها چه کارهای اساسی را کرد و بالاخره آنها آلی چه کار را میکنند که اینها توانستند که در گذشته اقوام میگفتند که ما آزاد هستیم در پاکستان و در افغانستان تعلق داریم ولی متاسفانه زیر اثرات پاکستان رفت و بالاخره تابع پاکستان شد اینها کدام کارهای اساسی را میکنند تا باشد این مشکلات را بین دو طرف الان
دیر زیاده مننه ورسته به تاسوته ده قبایل او سرحدونو چارو وزارت د جرګو او د هماهنګي د چارو معین ښاغلی محمد یعقوب احمدزی جواب وی وس یو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړي. مهرباني کوي صاحب.
مله سروان ساز ما سلامونه قبول کړي زه حاضر تر خلک ته هر خبر.
مهرباني کوي تاخیل صاحب.
زما نظر د دې زبا دومرو اند موضوع تکله پښتنو کې ومتل دی وای څوک چې پلی په یو غار کې او مار وخوري نو د دوم ځل دپاره په غار باندې څوک لاس نه چخي یعنی نه نه باسي نو دا چې موږ تل مدام نړیوالو استعمارګرانو یا اشغالګرو یا مثلا دغسې په پلی به وچل باندې خطا ایستلي په دغسې د سیر راته جوړې کړې دي لکه اوس چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې مدني دغه به تر خیبر پښتونخوا پورې لاسرسی ولري نو دا زه د افغانانو په ګټه نه بولم نه د خیبر پښتونخوا په ګټه بولم دا صرف یو صرف قصه ده دا به د افغانانو دپاره لا تر دغه به لاغ دغه ازادي هم ځینې واخلي دا اوس لري.
ډېره مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی نه ټلیفون یې قطع شو. نو
خب احمدزی صاحب بعد سوالا مربوط به شما بود که اگر خلاصه جواب بدین.
مننه له درنو اوریدونکو نه دا مخکې اشاره وکړله پاکستان حکومت دې کې شک نشته چې له ډېره راهیسې د دې خوانه په مختلفو ژلو باندې غواړي چې د دې بېل کرښې ته یا رسمیت ورکړي یا خپل سرحد وبولي. خو تاسو به اورېدلي وي چې کله د اغزن سیمو په کارولو سره کله د خندقونو په ویستلو سره دا بله هیله ده چې را وړاندې کړه چې څنګه وکړی شي چې دغه د ډیورنډ کرښې ته د پاټکۍ کېږي او دا خپل سرحد وبولي. دا نه د افغانستان حکومت نه ولس منلی او نه به اومني. بله خبره دا ده چې موږ د قبایلو وزارت همیشه له خپلو قبایلو ورونو سره په تماس کې یو، په ارتباط کې یو. موږ قبایلو ورونه مخکې هم دیل نه دي بللي اوس هم نه بولو او دا د موږ یوه خاوره ده او موږ همیشه د دې پوښتنه کړې ده. خبره مخکې د مدني حقوقو یا د سوله تاسو به د خیبر پښتونخوا علاقو نه خبر یاستئ چې دی همیشه تظاهرات په همدې باندې کوي چې موږ په خیبر پښتونخوا حکومت له یاده ویستلي لکه څنګه چې نورو صوبو سره کومک کېږي، مدني حقوق ورکول کېږي، نور د پرمختیایي کارونه کېږي په خیبر پښتونخوا کې نه دي شوي. نو دوی به کله وکړی شي چې تر خپله د خیبر پښتونخوا خلک په دې باندې نه دي قانع چې قبایلي علاقې دوی د خپل کوشش لاندې راولي یا په دې کې مرغان کې او دوی ته هغه رقم څه لازم دي خدمتونه وکړي. خو د دوی هدف همدغه ده لکه مخکې چې د اپریشن یا د عملیاتو په نامه باندې په ډیورنډ کرښه باندې عملیات پیل کړل، خپل پوځونه ځای په ځای کړل، اوس له دې لارې نه غواړي چې دغه قبایل بېرته داسې معاصره کړي او خپل غوښتنې او خپل هغه چې دا په دوی باندې ومني. انشاءالله لکه مخکې هغه ورور ته له پروانه تلیفون کړی وو چې دا قبایل ولې دوی ته هغه سولت ما درته مخکې وویلی چې قبایلي ورونه تر اوسه پورې په دې خبره باندې اخیری نهایی فیصلې ته نه دی رسیدلی چې موږ په دې مورد کې چې حکومت ته مثبت ځواب وایي یا منفي. کله چې دوی فیصله وکړله موږ بیا مخکې بیا هم وایم چې د ولسونو فیصله چې دوی د ښېګڼې په خاطر باندې د قبایلو قبایل آزاد دي، انشاءالله همداسې آزاد به اوسېږي او موږ انشاءالله دوی سره مخکې هم همدردي کړې ده اوس هم ورسره کوو. او دا پلې دي چې کله دا یو پلمه رامخته کوي کله بله پلمه مخته راکړي چې اخري هغې همدغه ده چې څنګه وکړی چې موږ دغه سرحد دغه خپل پوځونه او دلته ځای په ځای کړو خپل استحکاماتو کې او دا سرحد وګڼي.
تشکر. خب محترم استاد رفیع، ای داوا جنجال قسمی که شما یاد کردین این از دو سال پیش شروع میشه، چی فکر میکنی چی خواهد شود؟ سبی داوا جنجال ها مخصوصا به مردمی که دو طرف سر زندگی میکنه از لحاظ سواد از لحاظ امنیت یا بسیار زیاد نقص آورده. سبی شما چی فکر میکنی چی خواهد شد دالا اندی از این منطقه؟ استاد
هغه خدمات چې لازم دي هغه نه دي کړی.
بله
مثلا د نړۍ د مدني قوانینو لمخې هر څوک حق لري چې خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. په خیبر پختونخوا کې د مورنۍ ژبه زده کړي شروع شوې وي، لیکن کوم حکومت چې اوس راغلی د عمران خان هغو بیرته بندې کړي دي د پاکستان په اشاره. نو په دې اساس دوی دغه یوه بهانه کړي چې موږ به دلته مدني چارې پیل کړو، مدني حقوق به خلکو ته ورکړو. په حقیقت کې دا د پاکستان یو استعماري پلان دی چې خیبر پختونخوا یې په دې نامه چې دا مستقله صوبه ده دا د نوم ورکړی تش په نامه یې وغولول، نورې هیڅ ډول حقوق نه دي ورکړي. او دا چې ایجنسۍ د منځه وړي دا هم فقط د هغو د منځه وړلو لپاره پروګرام دی، او په نهایت کې دوی یو ډیر رزیلانه پروګرام لري چې هغه افغانستان د پنځمې صوبې په حیث راوستل دي.
رفیع صاحب، تاسې د خادم حسین صاحب سره په دې برخه کې موافق نه یاست؟ دوی وایي چې له قبایلي سیمو څخه په دې پلمه چې هلته پاکستان واک نه لري، کنټرول نه لري، نو له هغې سیمې څخه یې د افغانستان په ضد استفاده کوله. افغانستان ته لمبې سیمې څخه تروریستان استول او لایې هم استوي، انتحاریان استوي، او ظاهرا پلمه داده چې هلته پوره کنټرول نه لري. لیکن که چیرته دا وضعیت تغییر شي بیا به دا پلمه نه وي.
بله، هم اگر فشارهای بین المللی هم بیا بانش تیار است، میگی منطقه منطقه آزاد از من غرض گرفته نه.
او حتی دا هم ویل کیږي چې حتی انګلیسانو هم لمدې سیمو څخه تقریبا په همدې شکل سره د افغانستان په ضد د فشار په توګه استفاده کوله.
بله،
هر څه چې شي خبره داده چې پاکستان چې کوم نیت لري هغه د افغانستان لپاره دی. د افغانستان دوی ولیدل چې افغانستان یو قوت دی چې شوروي مات کړی شو، نو دا دوی نه شوای زغملی چې یو قوي افغانستان د دوی په څنګ کې موجود وي. هماغه و چې د طالبانو د راتګ سره دوی فیصله وکړه چې افغانستان به د پاکستان پنځمه صوبه ګرځي. دا د دوی ستراتیژي ده، دا یې جوړه کړې ده، د دې نه تیر شوي نه دي. همدا اوس هم په افغانستان کې مستقیمه مداخله کوي. سرتاج عزیز تېرې ورځې وویل چې موږ طالبانو سره طالبانو باندې عملیات نه کوو، طالبان به په پاکستان کې وي او د افغانستان د ورسره سوله وکړي، خبرې د ورسره وکړي. نو په دې اساس پاکستان ظاهرا خبانی دي چې ضد مدني حقوق ورکوم. دا خبانی دي، دا مخکیم انګریزان هم په دې باندې راغلي وو چې زه په دې سیمو کې مدنیت خوروم، لیکن ټوله دنیا اعلان وکړه. همداراز روسان راغلي وو، غوی زه بشر دوستي خوروم، زه کور کالی ډوډۍ ورکوم. تاسو ولیدل چې افغانانو ته یې د کور و کالی و ډوډۍ په ځای کورونه ته واخیستل او ډوډۍ ته واخیستله او دوی دربدر کړل. نو په دې اساس پاکستان چې کومې وعدې کوي دا دروغینې وعدې دي. د دوی هدف دا دی چې د سیمې لاندې کړي او بالاخره افغانستان ته راوغځیږي. دوی نه د خلکو ته مدني استقامات کوي، نه ورته د روغتیا اسانتیاوي برابروي، نه ورته د معارف اسانتیاوي برابروي. دوی فقط غواړي چې د سیمه لاندې کړي، او په دې برخه کې دوی د امریکا د ښکېلاک نه استفاده وکړه، هغو زمینه ورته مساعده کړه، او دوی زموږ پولو ته راغلل. او اوس ته ګوري چې دوی په کونړ کې بمباری کوي، دوی په ننګرهار کې بمباری کوي، دوی راغلي دي خلکو ته کارټونه ویشي، د طبیعت کارټونه ویشي، وعده ورکوي چې موږ به تاسو ته خدمتونه کوو. دا هغه استعماري هیلې دي چې ظاهرا دوی د مدنیت رنګ ورکړی. په حقیقت کې دوی د پښتنو د غلامولو همداوس زه یوه نمونه درکوم. همداوس په کراچۍ کې د پاکستان د حکومت عملیات روان دي، پښتانه هم نیسي او افغانان هم نیسي په دې نامه چې دوی تروریستان دي. په زرهاو افغانان او پښتانه یې نیولي دي. که دوی رښتیا په فانټاره هم درلودی، که دوی رښتیا په خیبر پښتونخوا هم درلودی، نو بیا ولې هغه پښتانه چې د فاټا او د خیبر پښتونخوا نه کراچۍ ته تللي دوی هغه ولې بندیانوي؟ ولې د تروریستانو په ډله کې نیسي؟ ولې هغو ته په کاږه نظر ګوري؟ نو په دې اساس دا د پاکستان دسیسې دي، نه مدنیت راولي، نه حقوق ورکوي، فقط غواړي چې دا آزاد ملت غلام کړي.
بله، همینجا یک مسئله است استاد محترم. خب در تاریخ ما شما شاهد بودیم، در این نزدیکه که ما شاهد بودیم خمینی وقتی که در مسئله عراق شکست خورد او گفت که من یک زار قرد میکنم گرچه به این طرفدار نیستم، و مثلا هتلر شکست خورد یک کود خاکش از دستش رفت، یا خود انگلیس ها در کل دنیا آفتاب مچم غروب نمیکد کلش از دست داد و منقانه شدن. ای امپراتوری عثمانی سه تقریبا نصف کره زمین در دستش دوام این قیق یک جای به ترکیه برشان ماند. این چیزا را اگر در نظر بگذرانیم، مسئله ای جار جنجال ما کت پاکستان یک رای حل نداره سیب، او طرف یک ذره قرد کنه زاره و یک پاره ما ای طرف یک کمک قرد کنیم و این مسئله حل شود. اگر یک صد سال است که مردم زجر میکشه، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر هرچی که میگین سیب، یک رای حل منطقی، یک امید منطقی، یک چیز پیشنهاد کده میتونین منحیس استادا منحیس سیاست مدارا سیب چی شود سیب؟
ولین دیلار حقوقی حل دی، قانونی حق حل دی، دی نړیوالو مراجعو لارې حل دی. دی ډیورنډ کرخه هیڅ قانونی بنیاد نه لري، دا یو خبره. بل خبره دا ده کله چې انګریزان دی سیمې نه تلل، دی نړیوالو قوانینو له مخې دوی حق نه درلود چې افغان چې پښتانه پاکستان ته تحویل کړي، ځکه چې کله دی یوې معاهده یو لوری د منځه ځي معاهده پخپله د منځه ځي، دا بله خبر ده. نو په دې اساس د افغانستان لخوا دا موضوع د قانونی و حقوقي مسلې په حیث باید نړیوالو مراجعو ته وړاندې شي، هغوی په دې بحث وکړي، خبرې پرې وکړي، او بالاخره د خود ارادیت حق دا د هر ملت حق دی. د پښتونستان خلکو د ډیورنډ کرښې نه هغې خوا خلکو کله چې پاکستان جوړ شو او هلته په یوه د انګریزانو تر حمایت لاندې په یوه غلط ریفرانډوم رای ورکړي چې تاسې پاکستان غواړي که هندوستان، دوی رای ورنه کړه، ولاړل په بنو کې جرګه وکړه، وی موږ نه هندوستان غواړو نه پاکستان غواړو، موږ خپل آزاد هیواد غواړو. دا د دې خلکو فیصله وه، لیکن دا نه پاکستان واوریدله، نه برطانیې چې د مدنیت چیغې وهي نه هغو واوریدله، او نه هم تر اوسه مدني او نړیوالو اورېدلې د مدني نړۍ. په دې اساس دا موضوع باید د افغانستان د حکومت لخوا د ډیورنډ کرښې نه هغې خوا اوسیدونکو لخوا دا باید بین المللي مراجعو ته وړاندې شي، د خود ارادیت حق او په عین حال کې غیر قانونی.
اول خو په دې باندې دوی خبرې نه کوي کنه، هغوی خپلې ګڼي. لیکن که چیرته دغه نن نن پاکستان حاضر شي چې په دې موضوع د ریفرنډم وشي، څه فکر کوي د هغې خوا د خلکو نظر به څه شی وي؟
بلکل هغوی خوا خلک چې نظر ورکړي چې موږ پاتې کیو د پاکستان سره، موږ ایمن ورسره. لیکن دوی د حاضر شي، دوی د حاضر شي د ریفرانډوم د پاره د زمینه مساعده کړي، هغه ریفرانډوم چې انګریزانو د پښتنو او د بلوڅو نه تروړلی دی.
درست، ډېره زیاته مننه له احمدزی صاحب. بله، د دوی یو نظر په دې ارتباط چې تاسې هم د دې مسالې مخالفت وکړو، یعنی له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو، او په عین حال کې مو د اورېدونکي پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د دغو هڅو هدف دا دی چې ډیورنډ په یو شکل سره پاکستان په افغانستان ومني. لیکن که چیرته قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي یا یو ځای نشي، دا نو په ډیورنډ باندې څه تاثیر لري؟ ډیورنډ خو بل له هغې هم په خپل حال پاتې دی، ډیورنډ ډیورنډ دی. که قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای وي یا نه وي، احمد زی صاحب؟
بله، د دې شک نسته. مخکې د قبایلي علاقې یا د ډیورنډ کرښه چې ده، دا یو حایله منطقه وه چې په دې کې نشو کولی چې پاکستان یا په خپل پوځونه ځای په ځای کړي یا هلته خپل تاسیسات جوړ کړي. دوی له همدغې تبانه باندې دوی خپل پوځ هم را وړاندې کړي، خپل تاسیسات هم اوس لګیا دي جوړوي. او دا روسۍ خبره چې دغه د توپونو یا د تالندې مرمۍ چې هره ورځ له خو له هغې خو کرښه نه له دې خواته را وړي، د دوی هدف همدغه ده چې څرنګه دغه منطقې خالي کړي او دلته خپل هغه فوج ځای په ځای کړي، استحکامات وکړي، دلته دروازې جوړې کړي. د دوی اهداف همدغه دي. که دوی غواړي چې دغه قبایل وزدي یا دوی زموږ قبایلو ته سهولتونه برابر وو، د ژوند هغه ورته برابر وو، دا اوس تاسې خبرې چې په پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ، په ننګرهار کې تقریبا 2000 دغه وزیرستاني هغه کې پراته دي په پکتیکا کې همداسې 10,000 کورنۍ په داخوز کې پرتې دي، همداسې په زرهاو په کونړ کې دي. دا د دوی له ظلمونو، دا د دوی له دغه جنګونو نه دوی له دېنه څه کورونه یې ورګډ کړي دي، دلته راوښتي دي، همدلته د ځای شوي د دې خواته د دې سهولتو یا د دې د حقوق ورکړه هغه په مرمۍ باندې نه کېږي. که دوی غواړي چې دوی سره همدردي ولري او دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د مکتب جوړ کړي، دوی ته د نور سهولتونو د ژوند برابر کړي. خو دغه متاسفانه زما در ټولو چې په خیبر پښتونخوا کې نهشته، چېرته د قبایلي علاقو کې، نو په دې اساس باندې موږ دا غواړو چې دا خلاف د قانون د هغه پرېکړه چې شوې ده مخکې د دوارو کرخو په دې خوا خوا کې باید نه استقامات کېږي، نه به ځای په ځای کېږي، نه به دروازې جوړېږي. خو دوی دا ټول قوانین د پښو لاندې کړي دي په دې بانه چې دلته ترستان د دې په بانه باندې چې ګوندې موږ قبایلو ته سهولتونه د ژوند برابر وو، په همدې باندې دوی صرف غواړي چې دې د کرښې ته رانږدې شي او دلته خپل استقامات وکړي. بل هېڅ هدف نه لري، نه قبایل دوی ته مهم دي او نور د عام خلک او نه ولس.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکړو، لږ وخت هم لرو. ګورو چې زموږ اورېدونکي د دې موضوع په ارتباط څه نظر لري یا زموږ له درنو مېلمنو څخه څه پوښتنه. مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام، زه خپل سلامونه تر ته نظر صاحب ته، ګرام رفیع صاحب ته او ټولو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
پوښتنه مې له رفیع صاحب نه ده، سلام صاحب. ایا پاکستان په دغه ایران سره چې اوس یې شروع کړی دی چې غواړي قبایلو ته خود مختاري ورکړي یا ازادي ورکړي یا کم رقم حقوق چې دی ورته بیانوي یا د انګریز په سیاست باندې ورته ورکړي، ایا دی نه غواړي چې په افغانستان کې خپله مداخله نور هم ډېره کړي؟ ولې چې زمونږ قبایل د افغانستان خلک او قبایل چې په سرحد کې پراته دي دا ټول سره تیل شوي دي، دا 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 د نه بېلېدونکی یو پرګنه ده چې دا 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 په هېڅ کله بېل نه شي. د پاکستان سیاست دغه نه دی چې نور هم د افغانستان په عمورو کې ځان دخیل کړي. په طرفې صاحب نه مې دغه سوال دی.
صحیح ده حاجي صاحب عظیمي و له هلمند. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب ته او ټول ازادي رادیو کارکونکو مېلمنو ته سلامونه.
سلامات
دي موږ دی افغانستان ان شاء الله یو وخت به دا شي چې افغانستان به په کوه ولړ او دیوره ټول به خپلې هوس سمې ولحق په کوړي کې ناز او ټریننګ کې تل ته کابل تر نو ولاله تر څنګه پرې دی په دې کې چې زال تا دیورنګ دا د کبایل دا کبایل چې تر سره ساتره جنگيږي.
بله سه، بله همدا هم یو اساسي پښتنه ده کور دی ودان. مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالودود خبر کوم د میوند ولسوالۍ سره.
مهرباني کوئ عبدالودود صاحب.
محترم خبر کوم دغه د داخله سیدا خبرې کې ډیر شایسته خبرې کې، خو دلیل هم دا دی باید سړی وښو چې د افغانستان مشرانو ته دا خبره ده، دا مې درخواست دی چې باید په دغه ځان پوه کړي. ترابه ده ولې نه پوهېږي، دا سر ولې نه خلاصوي؟ یو موټی سړی سره چې خپل په وطن کې دی کمزورې سړی پر هغه کې راوګرځوي، د ځان ملګری کوي. نور خدای سپارم.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه. کورودان بل اورېدونکی هم لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
شاروان صاحب سلام علیکم. زخم نوم ناخله ما خو پیلوټ ډګروال متقاعد يم صاحب.
مهرباني کوئ پیلوټ
مجاهدین په وخت کې صاحب پی صاحب خو وفات شه، دا غریم چې وزیر دفاع او صاحب دغه دی ژوندای دی. صاحب د سی آی اس ټول ارتباط و د موږ وطن ټول دغه مجاهدین او د مشران خراب ک صاحب پاکستان ته کمانډالان دی د صاحب هغه کو پیلوټان ورته تاریخ ورته تاوري صاحب معلومات ورکو زیخ په لور لګلای ما صاحب سترګې مې را پټې کړې چې نه نه استمر لای صاحب د ما سترګې را خلاصې ک صاحب دا صاحب خپل دی دا صاحب تاسو ته ځان کومه نو په دې لحاظ باندې صاحب د دوچخان په کې صاحب امر وکړ صاحب په یو سات کې تمام اند د دوه دورو اسکر ټول شول بیا تاسو نه خدای څو شول چې کوم یو هغه د پاکستان د ساتو د عزیز ډیر خاين سره دی ډیر 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 د
خیر تاسو وصل موضوع څه بوته پیلور صاحب
روان صاحب دا مشکل ستاده نو د دې د دوران د ځون تنسی نور وانه او دا میرام شاه د ټول نه یمغه تا درسته پوری صاحب یمغه خور او یمغه ورسره
ډیره مننه
د تنظیمو د مشرانو د لاس
صحیح شو ډیره زیاته مننه مخکې تر دې چې رفی صاحب دی حاجی عظیمی پښتنې ته ځواب ویل شاغل احمدی صاحب څخه یو بل پښتنه هم داده چې احمدی صاحب تاسو دې مخکې خادم حسین صاحب څرګندونی ووري دی چې دې حق خوا پښتانه ملت پال ګوندونه هم د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دي له خیبر پښتونخوا یا د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، اما پر حال د دې وسنی وضعیت طرفدار هیڅوک هم نه دی هغه خواته د دوی په وینا، ځکه چې په اوسنی شرایطو کې هلته نه مدني حقونه خلق لري نه محکمه شته نه څوک شکایت چیرته کولی شي نه له تعلیمه برخمندي، لیکن که چیرته له نورو سیمو سره یو ځای شي حداقل نسبی شرایط به ترلاسه کړي.
د دې شاک نو ستاسو تاسو ډیره خبره راغلی او کړل چې د ملت په نوم دونو یو هغه دا د کچیرته وکړي چې د قبایلی راځي خبر په ټول خان کې مدغان شي یا د سره یو ځای شي دې ته ګوندې د ژوند سہولتونه برابر شي. ما مسته د رسول چې دا د کوم کسان چې وځه ملت مالو ګوندونه دې خپل همیشه خپل ووازونه چت کړی پنجاب حکومت په ځد باندې څنګه د موږ ته حقوق نه راکړي لکه د نورو صوبو نه هم د پاکستان کې تاسو به مخکې اوریدلي د پښتونخوا ملي پارټي او کارکون چې کاکر صاحب څو ورځې مخکې आवाज اوچت کړ خپل هغه د مورید کې یعنی دا موضوع رد کړله د دې ادغامې
نوغي وای چې په دې شکل د پاتنې پر حال په دې بلدي سره په دې خاطر مخالفت نکوي چې د قبایل د په امدغه ایجنسی پاتې شي لا هم د پولیټیکل ایجنټ لوري د اداره شو غوړي د شي طرفداري نکوي هیڅ ګوندې.
ما دې خو سر دې په مورد کې وای چې د قبایلی علاقو د پاره لکه څنګه چې لازم ده او خدمات ورسره وشي د دې لپاره چې دا غوښته کوم ظلم یا د مثال د په خیبر پښتونخوا یا پښتنو سره یا قبایلی علاقو سره ده دې په خاطر باندې چې دا منطقي رښتام کده پوسش لاندې راځي او د پاکستان حکومت دې ته توجه کوي او دې ته مثال سیاسي حقوق ورکي یا نور مدني حقوق ورکي یا نور پرمختیاي کارونه دالته کیږي دې یو غاډي مشت کړی ده بس کیو مشت کړی وسه مشت کړی خو ما چې موږ چې بورسره په ارتباط کې یا موږ چې اورو یعنی اکثر غوندونو په دې کې چې موږ خپل ناس نو ورسته د مورز کې زار له نظر وکړو خپل فیصله به اعلان کوو. په دې مقصد د دې غوندونو د ولسمو په دې خاطر باندې چې خپل ته جنگ روان ده خلک در په دار دي د ځاسي دي کدی دې درامي په خاطر باندې د څه وسه خلک نسبی ارامي منطقه تراسي امنیت تراسي سول راشي نو په دې خاطر باندې وایي چې دا خلک به تر کله به په جنگ په دې هغه کې وسخه د دې په عملیاتو پروګرامونو متوقف شي دي نو دوی وایي چې کدا سولتون او برابر شي په دې خاطر باندې د ملت پال او ګوندونو مشرانه وایي کدا کاروسي د دې ولست لپاره د خلکو لپاره امکان لري د تور ثابت شي.
تشکر احمد صاحب. استاد محترم آقای رفی اگر سخنانتان را جمع‌بندی کنین و سوال حاجی صاحب عظیمی را در نظر بگیرین خوش میشیم. بفرمایید.
بله عظیمی صاحب فرمایل چې د پاکستان لوی هدف داده چې پول تزان را رسوی او په افغانستان حمله کوي او د افغانستان سیمې لاندې کوي. دا واقعیت دی په اوله کې ما دا طرح کړه چې د خوږی وادي او د مدني حقوق د ټول دام دی او دینی دام دی د دنیا په لار کې ایخی پر راړوي واشان د مخلوقات. پاکستان د اسلام د دین نه داسې دام جوړ کړی دی چې په زرګونو کسانی په دې دام کې نښلولی دی. موږ تاسو هم دا اوس ګورو چې په بلوچستان کې په زرهاوو ملي مشرانو مبارزین نیول کیږي ورکیږي نیست و نابود کیږي. نو په دې اساس پاکستان کوم پاک نیت نه لري چې یا د پښتون ته خدمت وکړي یا د بلوچ ته خدمت وکړي او یا د افغانستان سره دوستی وکړي. پاکستان د افغانستان سره دښمنی لري او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره د هر ډول هیلو نه کار اخلي. دوی په خپله وروستۍ ستراتیژي کې افغانستان د پاکستان د پنځمې صوبې پیس رامنځته کړی.
تشکر استاد محترم.
د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د پاکستان دغه ناولي نیتونه باید رابرسیره کړي او په نړیواله سطحه د پښتنو بلوڅو د حق موضوع نړیوالو مجامعو ته وړاندې کړي.
بسیار زیاد تشکر محترم استاد محترم حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم و علوم افغانستان محترم محمد یعقوب عمزی، معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل، و همچنان از آقای خادم حسین تشکری میکنیم، همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنیم تشکری میکنیم، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، شمشاد زدران، آقای میر احمد صافی و در کابل همکار ما رامین کاکل. از کلتان یک جان تشکر، تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.